آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت د جبهې د غړیو ترمنځ په تهران کې ناسته. د هغه موضوع ده چې دلته بحث ورباندې کوو. احمد چیبریم، ستاسو کوربه، السلام علیکم. د طالبانو له لورې د اګست په 15مه د کابل تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبانو د خپلو مخالفو وسلوالو له مشر سره مخامخ کتلی دي. د ایراني رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځګړي چوپ وشوه. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لور ته د ملي مقاومت جبهې تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یوه واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی، او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه ویش ته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدلی دي، خو اصلي هدف دا نه و.
موږ کوشش دا د سیمه له هیوادو سره، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره اړیکې ښې وي، اختلافونه نه وي، او د هیوادونو د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمې هیوادونه د پاره افغانستان د اتصال وزیر آسیا دی، جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنځ.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمه ییزو چارو کارپو شفیق همدم، او د سوداګری د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغل متقی سره د ایران په سفر کې مل و په بحث کې لرو. لومړی به شاغل مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایراني لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. مومند صاحب،
په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شوې دي. په څلورو کمیټو کې په سرمایه‌ګذاري باندې، پر ګډه سرمایه‌ګذاري باندې، او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤله لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤل هیواد بدل شوی دی، او موږ به وکولای شو چې زموږ همسایګانو ترانزیت د افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره، او بل موږ څه مشکلات چې په سندرو کې درلودل، زموږ د بعضې تجارانو پیسې چې هلته پاتې وي، د هغو په باره کې مو د هغه د وطاتجارت په چارواکو سره خبرې وکړې، د وزارت په چارواکو سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق سره هم د تیلو قرارداد ولرو. زموږ ترانزیت ته باید د ایران دولت د کنور ترانزیت چې ده کوي، هغه هم باید دې کړې سر پر علاقې د ترکمنستان څخه هم موږ غواړو. بعض وخت موږ ترانزیت د ترکمنستان څخه ارزانه تمامېږي چې موږ په دغه په کښتۍ د لارې څخه راوړو.
په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث چې زموږ د سکتور خصوصي سره زموږ بحث و، د دې د خصوصي طور څخه چې د دې اطمینان در پخوا ډېر شوی و، او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایه‌ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دې ډېره دلچسپي و چې سرمایه‌ګذاري سره وکړي.
په مشخص ډول چې کوم معدنیات؟
په مشخص ډول مثلا یو د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودلې چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه‌ګذاري وکړو.
مننه چې په خبرون کې مو برخه سره واخیسته. همدرد صاحب، ستاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسني افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو او د بیلابیلو اشخاصو په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده، او خپل نفوذ چې د افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړله، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. ترفګنی مخامخ و، او دوی د طالبانو دغه مهال مخالفین حمایه کول، لیکن تر هغې وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځه وړلو کې د امریکانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځه وړلو کې هم د امریکانو سره کومک وکړ. تر هغې وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې تغییر راغی. دوی د امریکانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي، نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ، او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو خارونو کې یلته غوي دفترونه درلودل، د غیزانه حمایت کېدل، د فرا د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیمن د ایران نه حمایت کېدل او د غزانه کنټرول کېدل. په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو لپاره د طالبانو سره همکار وو، او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاوند کې قدرت ته ورسیږي، لیکن دا یو وختل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي، له یوې خوا نه طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوا نه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په سترګ ګوري؟
ایران د طالبان سره تر دې وړاندې چې طالبان واک ته راورسیږي هم فرانسې دی اړیکې درلودې، او د پخوانی افغان دولت او همدارنګ د نړیوال ټولنې لپاره څو څو واره ایران په دې باندې متهم هم سوچ او په هغه مهال چې طالبان د طرح کړو کوم پیژندل کېدل، د دوی سره نږدې اړیکې درلودې او د دوی سپورټ کول، حتی د طالبانو پخوانی مشر مولوی منصور چې کله پاکستان وژل کیږي هم د ایران څخه پاکستان ته په سفر. اوسنی بحث که راشو، ایران د طالبانو څخه ځینې اندېښنې هم لري، یعنی ځینې ګواښونه هم چې دوی ته متوجه دي په سیمه کې. د یو د مخنیوي دپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري، تر څو په راتلونکي کې هغه امنیتي ګواښونه چې ایران ته متوجه دي، ایران داسې فکر کوي د یو د مخنیوي دپاره د طالبان سره نږدې اړیکې ولري. دوم بحث دا دی چې په تیر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره ښې اړیکې درلودې، اما په ټوله کې د دولت سره نه، یعنی که د اوبو مسله وه، همدارنګه د طالبانو د ملاتړ مسله وه، او په ځینې مواردو کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوښي څرګندوله. په ټوله کې درېمه برخه داده چې ایران اوس هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت، ستراتیژیک دښمنی که ورته وایو، لري، او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لري. نو دوی هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو په راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي.
د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط، که چېرته ایران طالبانو ته ورنږدې وي او یا غواړي چې له طالبانو سره نږدې روابط ولري، نو څرنګه روانه اونۍ د سپاه پاسداران په منځګړیتوب د ملي مقاومت د جبهې استازي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښېناستل، او ایران دې ته خوشاله و چې دا یې هڅول چې سره خبرې وکړي؟
ایران د پخوا راهیسې د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهې طرفدار نږدې اړیکې لري، او په تېر کې څو څو واره د دغه ادرس څخه هغه پخوانی والي و عطا محمد نور، همدارنګه تر ډاکټر عبدالله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده، چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله دوی د جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دوی څخه ملاتړ کوی او دوی ته امکانات ورکوله، دا ستاینه یې په وار وار کړې ده. او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دوی سره نږدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سره کښېنستل، زموږ په یاد دي چې کله طالبان نوي واک ته راورسېدل او په پنجشیر کې ځینې مقاومتونه پیل شول، په هغه وخت کې طالبانو په ښکاره دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسایل حل کړي، او طالبان دې ته حاضر دي چې دوی سره کښېني. اما یو جګړې ته ترجیح ورکړه، یوه میاشت وجنګېدله، او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا هڅه وکړله چې د خبرو د لارو دا مسله حل شي، بیا طالبانو په هغه کې رد کړه، ځکه طالبان بیا په بشپړ توګه په قوت کې وو او پنجشیر نیولی وو. نو د طالبانو غوښتنه هم دا وه چې د دوی سره کښېني، او تر ټولو غوره لارې دا وه چې د یو درېمګړي هېواد له ادرسه د مقاومت مشرانو سره کښېني، هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان وبخښئ چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري. هغه په افراد باندې وي او یا که هغه په خپل طالبانو په تحریک باندې وي، نو ایران وڅوانه دی چې دغه ناست تنظیم کړي.
مننه ازادي په چپو کې بحث لازمي راټووري. په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنګ مشر، شفیق همدر د منطقوي چارو کارپو میلمانه دي، او د بحث دوام ورکول به خبرتیا او روسه د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ایران د سفر په اړه وویل.
اول خدا خبر سی د بهرنیو چارو محترم وزیر متقی صاحب ایران ته سفر کړی و، ته د افغان مهاجرینو نمائندګانو او هو سره ولیدل. د غوډستون زباره کې په دې کې بلا شک سی د قومندان صاحب اسماعیل خان او همدار احمد مسعود دوی سره ملي د کاتې کړی دي. هغه ته د پیغام رسول مقصد و، هغه ته پیغام رسیدلی داسې افغانستان د دوی کور ده، هیڅ ډول تشویش باید دوی ونه لري، بل کور ته راتللی شي یا د ژوند کولی شي، دوی ته هیڅ ډول خطر نه ده متوجه. همداراز د دوی ملګرو ته چې بیلابیلو هیوادو ته تللي دي، نو افغانستان د دوی جای د اسلامي ملت لخوا نه دوی ته ستونزه نشته. دغه پیغام رسول مطلب و، او پیغام رسیدلی ده، بل دې نه اضافه کوم خبره نه ده شوې.
هم درسب تاسو فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یا یوازې پیغام رسول هدف و دغه غونډي؟
زه فکر کوم چې خبري هدف بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف، ځکه په دې ورستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شمول حکومت رامنځته کړي، او پیږي کې علاوه طالبانو نه ځینې نورو څیرو او د نورو لږکیو قومونو استادو تم پیږي کې د ګډون حق ورکی. نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځینې خلک هغه د خپل راتلونکي نظام یا حکومت چې اعلانوي غیر ته راولي. نو د دوی هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور دننه حل کړي. د دې لپاره منډې ترړي مخکیم کړي وي او دا یې هم و، لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناشتې نه راووت، لومړی خو دا د جبهې ویندویانو دا لیدنه چې در ردوله، په طریقې ورسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوې ده، او په خپل امیر خان متقی وویل چې دا لیدنه شوې ده، نو بیا د جبهې ویندویانو یا حتی د جبهې غړي مجبور شول چې دا یو منل شو د دوی سره ناشته شوې ده. طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه را جلب کړي چې پترس کې د نړیواله او د متحده هیوادونو د فشارونو کم شي او د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي.
هم درسب ک مطلب له ټول شمول حکومت وي، نو مخکې تر دې چې شاغله متقی ایران ته ولاړ شي، د طالبانو بل چارواکي ملا برادر دا خبره ښکاره وکړل چې د پخواني حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نکړي.
بالکل، ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخوانی نظام کې و لیکن فاسد نه و، او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختی ورته وایم په خوشبختی وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي، او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم پیغي باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشران یې بولي. نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بده بخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله د یو قوم په استازیتوب د چا سره خبرې کوي، مجبور دي چې هغه دمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله، کوم یعنی وظایف یې نه درلود، وظیفه یې نه درلودله او دنده یې نه درلودله. نو په دې اساس دا اوله سره د طالبانو کوم دریځ چې و د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډیر نرم و. د پنشیر عملیات یې ودرول، دوی هغه جبل سراج ته خپله یوه ډله ورلیږلې وه تر څو پورې خبرې ورسره وکړي، او دا خبرې تقریبا سره 15 ورځې هلته دوام وکړ. تر هغې وروسته چې دوی حاضر نه شول، نو بیا په پنشیر باندې حمله وشوله. دوی رقم کوښښ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمایندګي چې څوک کوي یا استازي تور چې څوک کوي، هغه په اوس وخت کې ډېر سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی. نو دوی کوښښ کوي چې دغې سره یو تفاهم ته ورسیږي، او دا تفاهم ته لکه ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې ناست دی لکه ځینې نور مشران چې راغلي دي دغه سیرا ولیو تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه هم در سپ آزاد سپ څنګه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هدف هم دا و چې دغه د ملي مقاومت د جبهې کسان دوی یوازې کابل ته راوغړي او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې پیاو ډول
فکر کوم چې دغه ناسه د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن د ریټ سلوټینګ زنو ناسې هم وغړي بیا به د روسو په کې کې طالبان تر خپل د فشار لاندې دي هم طالبانو د رئیس الوزراء د لومړي مرستیال په ګډون یعنی د ملا عبدالله په ګډون د دې جنینور وزیرانو حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنی څرګندونه کې د اشخاصو نمونه اخیستي چې پیر کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي چې متحده ایالاتونو د بازار او شلم د فبروري په نیوشته مچ کوم تړون یا کوم توافق د دې سره لاسلیک ته یې کې د دې اشخاصو نمونه اخیستل شوی و چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو همشي مل دولت وي او طالبانو دا رات کوي چې نه دا خلک ډېر زیات ملاحظات په دې باندې چې په هیڅ صورت نشي کولای چې د طالبانو د تحریک پوسنی دولت کې ځای ولري چې تر ډېره بریده پورې خلک هم د غوړي شغه اشخاص په دولت کې ووځي. اما دا چې د څنګه توانیږي چې د خلک یوازې کابل مسله به ممکن طالبانو دایوي چې د یوازې کابل تر وغوي اما مقاومت زیاده شي نو سره باندې ځکه یو په لومړي سر کې هم دا غوښتنه و چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې د دې ناس چې ورسته د شاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیز رسنیو باندې راغلي یا د ملي کڼې دیغه یا ټویټونه راغله چې یغه هم د هم شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې وزینو نوې نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غوښتنې وکړي نه په ټوله کې د دې کې جګړه وه د دې کې وسنۍ مقاومت دی هغه تل وس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم د پاره یا د سیاسي امتیازات د پاره بل هیڅ مسله نه و هغه ادعا چې دی ظاهرا کوي چې طالبان خپل د جنگي جو خپلواکي او ازادي او افغانان دا مسائل نشته. اما دا چې د طالبان د څومره وتوانېږي چې د ایت په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي ځکه فکر نه کوم چې طالبان اوس د ایت ماده وشي خو ځینې کسان چې د پیغمبر سیوی چهره نه دی لکه د توران اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې آلته و معنی خبرونه داسې خبره سره ځینې نور اشخاص په دولت کې یا په ګنګري توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دی پیغمبر سیوی چهره وی او نه هم ډیر ځات اسلامونو نه راوړوي ممکن طالبان دې تمامدګي وشو یو په دې باندې بحث هم سوي چې دا خلک په دولت کې دنه په ځنګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلات کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لوی کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل سیوی چیرې چې په تیر شل کلونو کې هم په ټولو اقتصادي سیاسي او نظامی امتیازاتو باندې خیر اچولې او اوس هم دا هڅه کوي زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادګي وشي چې دې ته ځار کې دغه مشمول حد تعریف هم دانش کړي چې واځي هم دغه خلک چې په خوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې د افغانستان هم شمول دولت دی دا مشمول تعریف بیل دی په هغه کې مېرمنو خو ځای هم دارنګ د هغه کسانو ځای چې د افغانستان اوسیدونکو دي اما به طرف دی دغه سي بد بیکګراوند نه لري لکه داخلي شي لري هغه باید په دولت کې یو سیاسي ځختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ځختار څخه ډېر زیات متفاوت وي هغه د هم شمول تعریف دی.
مننه آزاد صاحب. همدر صاحب د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دولسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده خصوصا په تیرو لسو کلونو کې هغه د اوبو مسله ده څه رقم کېدی شي چې د سوی ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته زما فکر لار ز فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو تقریبا و داسې مسائل چې ایران د افغانستان سره هلکون غواړي یا دوغوی په دې باندې باسونه کوي یو دغه د وبو مسله چې تاسو دې ته یادونه وکړی ته به ورسره راځم زه به د سیلان لیستر ته وایم یو د وبو مسله ده د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولسمشر چې ویلي چې د افغانستان او بدو د ایران تیل د ایران کې اکثر عمل نه درلود او طریقې ورسره کومې وبو چې په افغانستان کې مهار شولې التاسستان او بلوچستان او زاهدان او کوم ځایونو کې چې کوم ستونزې دوی ترامز تشولې کومې وچکالي ال تراغله نو دوی مشکل سره مخ شول. بل مسله د داعش مسله ده، په دې باندې دوی هر یو اندېښنه ده، دوی د پاره د کډوالو مسله ده، د شیعه مذهب مسله ده، د جعفری فقه مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې د طالبانو راتلونکي اقدام څه دی. دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا په راتلونکي کې به شل کال دوی د امریکا سره جنگ کړی دی؟ مخالف به ورسره پاتې کیږي که موافق ورسره پاتې کیږي؟ او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی وایم یا یو ډلکې جوړ کړی و د فاطمینو په نامه باندې، یا ځینې رهبران یې په افغانستان کې روزلي و، هغوی ته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو د هغوی تونډه ورکول دي. اوس به راشو د اوبو مسله ته. ګورئ، د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتي ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی و، او په دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دی هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځینې خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې. نو د موسی شفیق او ځینې نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه وروستی صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډیو سره به دغه مسایل موږ حل کړو، لیکن دغه سی حل شول چې تر هغه وروسته بیا دا مشکلات زیات شول. افغانستان کې جنگ شو، د افغانستان وب غته ور روان وي. نو دوی خو به اوس دا غوښتنه کوي چې دغه ډیم چې جوړ شو دی د سلما هغه کافی اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نو ورزي. نو دوی اندېښنه خو به دا وي، او د دې ترڅنګ دغه نور اندېښنه هم شته.
هم در څه مننه. تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه پدې باندې با سکو دی. آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو. آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره اوس هم همدومره اهمیت لري، ځکه چې د سوریې جګړې خو یو څه سړې شوې دي؟
ګورې، د سوریې جګړه په لشکره چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به ورته وي د دې هېوادونو لپاره، هغه دا دي چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیاتې ولري. هغه د راتلونکي لپاره د هر محل د وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هېوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د قدس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیماني کوه، اوس بیا د هغه ځایناستې خانې دا په لوړه کچه باندې په نړیوالو هغه لیستونه کې دی چې یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کیږي. دا چې اوس په سوریه کې جګړې اوس کمې شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړه توګه د نیابتي جګړو ډلګۍ له منځه تللې دي، یعنی هغه نفوس چې د سیمې هېوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فرار شو، همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران له دې ځای ولاړل، همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مارکیټ و کو نور مشران د افغانستان ولاړل. د دې سره د سیمې د هیواتونو نیابتي جګړې چې دله هم یا هغه شی ضعیف شو په افغانستان کې، اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو دلګي فعال وساتي.
هم درڅ تاسو چې داعش ته اشاره وکړه، د اگست 15 راورسه چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې داعش ځینې خونړۍ بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په وروستیو کې چورته ګورو د داعش حملې په افغانستان کې کمې شوي دي. آیا بیا هم داعش د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه سی یو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتک سره مکمل زه فکر کوم چې لمنځه تللی دی، او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخیری زور وو. تر دې وروسته هم ټاکه ټوکه وکړي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې به چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړل، زه فکر کوم په هغه کچه به نه وي، ځکه زه طالبانو تر یو حده پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې ده تر یو حده پورې ځپلې ده، او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حده پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، ځکه دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده د طالبانو د امریکا روابط واړی کده، ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم وسنۍ سفیر چې د امیر خان متخی د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو د خبری کانفرنس ورکړی ګوري په پاکستان کې هم د پټ سفیر شته د پچین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي لیکن دومره ښکار نه ولکه په ایران کې چراغی مطبوعاتي کانفرنس ورکړ نو په دې اساس باندې ایران تر یو حد پورې کوشش کوي چې د طالبانو حمایت لزان سره ولري او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه سره هم ده
د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه په تیرو څو میاشتو کې یعنی د طالبانو د تر واکمنۍ دور او وروسته امریکا نږدې 800 میلیون ډالر مرستې بشری مرستې له افغانانو سره کړې دي آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټې سره بدل کړي او د دې له خطره چې ایران خوشاله کې امریکا ته شاکړي
زه فکر کوم دا به لوی تیروتنه وي ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځین نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان وغوی تر ډیره حد پورې داسې زیګزاګ سیاست لري یو ورځ په یو فکر کې بل ورځ په بل فکر کې لیکن موږ امریکا دا صحیح و چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وزنې غلطۍ درلودلې لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري
مننه هم تر صاحب آزاد صاحب همدا پوښتنه د بحث روسیو ته رسېدلې یو که له تاسو هم وکړم کله چې امریکا وویل چې پوځیان باسم ناټو او ټولو متحدانو یې له افغانستان په شیس پکې کړی یعنی دا نړۍ په امریکا پسې روانه شوه آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابه دي کړی
کابو میاشونی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مهم شغلی افغانستاني په ځغرنده دا وایي او ډېر ښکارای وایي چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان ته راوګرځي دا په دې معنی چې دوی په هیڅ انوان